دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ نمړنی سهرنی پښتو خبرونه اوري خبرونه ویان سید سلیمان شاه ویل کیږي چې طالبان او امریکایي هیات په دوحه کې د روانو مذاکرات نورسته یوې سیاسي موافقې ته سره نږدې شوي په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د شنبې په ورځ د طالبانو د مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد له قوله رپورټ ورکړ چې امریکایي هیات او د طالبانو استازي لګیا دي له افغانستان نه د خارجي ځواکونو د وتو د میکانیزم په جزئیاتو باندې خبرې کوي طالبانو ویلي دي توقع کوي چې د زلمی خلیزاد په مشرۍ له امریکایي هیات سره د تفصیلي مذاکراتو په پای کې به د افغانستان د 13 کلن جنگ د پای ته رسولو لپاره یوه موافقه حاصله شي ذبیح الله مجاهد وویل موږ امیدوارې ټولې مسلې به نهایي بڼه غوره کړي او هیڅ داسې کوم موضوع نه ده پاتې چې موافقې ته پرې رسیدل ممکن نه وي په عین وخت کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په دوحه کې زموږ همکار ایوب خورین ته وویل چې طالبانو ترمنځ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهایي موافقه به د روسیې چین پاکستان ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو د استازو په حضور کې لاسلیک کیږي د دې موافقې لویه ممکن چې د 2000 میلادي کال تر پایه پورې د امریکایي عسکرو په شمول تقریبا د ناټو ټول 6000 عسکر له افغانستان نه وځي او دا ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ هم علاقه لري چې امریکایي عسکر بل کال د جمهور ریاست د انتخاباتو مخکې راوباسي جمهور رئیس اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو لړپوړي هیات په مشرۍ د سعودي عربستان په تخدیاس ته ورسېده هغه به د افغانستان په باب د سعودي د پادشا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو دولتي ارکانو سره خبرې وکړي د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ سیمهیزو چارواکو ویلي چې وړه مشپه د کابل پروان د لوی لارې په سر په بازار کې د وسلوالو ملیشو ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل شوي دي تېره اونۍ هم په جبل السراج ولسوالۍ کې 4 کسان د نظرګندو ولسوالو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي وو دا د امریکا غږ واشنگتن دی د پاکستاني چارواکو په وینا 8 تنه وسلوال جنګیالي چې پر موټر سایکلو باندې سپارو د شمالي وزیرستان په قبایلي علاقه کې د جمعې په شپه د پاکستان پر یو امنیتي پوځو باندې پوستې باندې حمله کړې ده 2 کسان یې وژلې دي د پاکستان د طالبانو تحریک دغه حمله ذمہ واري قبوله کړې د نړۍ د وو بډای هیوادونو د ډلې یا جی او د مشرانو والی غونډه پرون د شنبې په ورځ د اګست 14 په فرانسې کې پیل شوه غونډه د جی او د حکومتي مشرانو ترمنځ د تجارت په برخه کې د اختلافاتو د اسهامو یا ونډو د بازارونو د ارزښت د رلوېدو او د برازیل د امازون په باراني ځنګلونو کې د سختو اورونو د لګېدو په سبب د منفي اغېز لاندې راغلې د سیاسي چارو څېړونکو فکر نه کوي چې د جی او هیوادونو مشران به د مهمو نړیوالو مسایلو د حل په باب تفاهم ته سره ورسیږي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په غونډه کې د ګډون لپاره د شنبې پر فرانسې ته ورسېده جمهور رئیس امانوئل ماکرون هرکلی وکړ کله چې غونډه پیل کېده په زرهاو احتجاج کوونکو د جی او ډلې د مشرانو په ضد مظاهرې وکړې د فرانسې د خبري اژانسی ایف پی د رپورټ له مخې په پرونیو مظاهرو کې د سرمایه ګزارۍ مخالفانو د چاپیریال د خوندي ساتلو او د فرانسې د جلوسټکو د غورزنګ طرفدارانو برخه اخیستې وه د جی او د بډای هیوادونو په ډله کې امریکا فرانسه ایټالیا کاناډا جرمني جاپان او برېټانیا غړیتوب لري روسیه هم په دغه سازمان کې شامله وه خو په 2014 میلادي کال کې پر کریمیا باندې د اشغال نه وروسته غړیتوب وځنډول شو پرون د شنبې په ورځ بیا په هانګ کانګ کې د پولیسو د یو سرماموریت مخ ته او په یو شاپینګ مال کې دننه د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې دي مظاهره چان چې تور کالی اغوستي او د بیسبال د لوبې ډنډې او د بامبو کوټکونه په لاس کې واته شی بمونه په پولیسو باندې وار کړل پولیسو اوخه بهون کې غاز استعمال کړ پرون د شنبې په ورځ د عراق په پایتخت بغداد کې د یو بم د 14 لامل د 3 کسان وژل شوی او 14 زخمیان شوی دي بم په یو موټر سایکل کې نصب شوی او د شیعاګانو د یو جماعت مخ ته چاودې دا اسلامي دولت یې ذمہواری قبول کړې ده او ایران یو بل نه به توغندې په امتحاني ډول وار کړی دی د سپایي پاسداران انقلاب عمومي قماندان حسین سلامی وای چې دا نه به توغندې د جمعې پورې وایزمل شو د سینین تلویزیون مخکې ریپورت ورکړی چې ایرانی چارواکي د یو راکټ د ازمویل لپاره ځانونه چمتو کوي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سواوریدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په کندهار کې پرون یو مخکښ سیاسي بهیر په روانو انتخاباتو کې د جمهور رئیس اشرف غنی لټاګل کې دوه څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا د جنوبی حوزې په کچه په سیاسي ډګر کې یو نوی اقدام دی. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهار رپورټ لري.
د ولسمشری چوکۍ ته د نوماندانو په ملاتړ د پکندهار کې لومړنۍ پراخه غونډه ده چې ګډونوالی د پیلي ولسمشر محمد اشرف غنی څخه خپل ملاتړ اعلانوي. نننۍ ټاکنیزه غونډه د ولس غږ په نوم د سیاسي بهیر له لوري رابلل شوې وه چې مخکې به د بهیر تل د ولسمشر غنی پر پالیسیو نیوکې درلودې. دغه راز د نوموړي بنسټ له لوري پر روانو ټاکنیزو سیالیو کې د ولسمشر غنی ملاتړ د کندهار په سیاست کې یوه نوې خبر بلل کېږي، ځکه باور دادی چې د یاد سیاسي بهیر بنسټ د کندهار مخکنی امنیه قمندان جنرال عبدالرازی کېږي چې اوس یې سیاسي او مادي ملاتړ د کندهار اوسنی امنیه قمندان مل پاسوال تادین خان کوي. د کندهار په ګډون د جنوبی ولایتونو زابل، روزګان او هلمند د ولایتي شوراګانو غړي او د یادو ولایتونو ولسی مشران د ولس غږ د سیاسي بهیر غړي توب لري. عمومي باور دادی چې دغه سیاسي بهیر د جنرال رازی په ژوند کې تل په خپل غونډو کې پر ولس مشر غنی نیوکې درلودي او هغه کندهار ته په نه پاملرنه او توپیریز چلند تورناوه. خو په روانو ټاکنو کې د ولس مشر غنی په ملاتړ نننیو ویناوالو ولسمشر غنی د هیواد راتلونکي لپاره غوره انتخاب وباله او زیاته کړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به هغه ترای ورکړي
او خپل په ولسونو باندې راغ کوو. هغه چې زموږ د قیادت په ساحه کې قرار لري پر ټولو باندې راغ کوو چې جناب ډاکټر صاحب د دې ملت په خیر دی.
انتخابات خبره ده که پرزن سوله ونسول او موږ تاسو مجبور شي موږ انتخابات ته ځو. ولرځ بهیر چې خپل په کابل کې څه خلک دي د دې ټولو په مخ کې موږ دغه دولت ساس چې موږ سره تعهد کړی دی چې موږ باید د دې سره یو ځای کار وکړو.
دغه راز په جنوبی زون کې د ولسمشر غنی د ټاکنیز کمپاین مشري هم د کندهار امنیه قمندان مل پاسوال تادین خان ته تر ټولو نږدې کس او د ولایتي شورا غړی عجیب پیدا محمد افغان کوي. نوموړي نننۍ پراخې غونډې ته داسې وویل:
موږ 15 کاله د اتل شهید عبدالرازق خان په نوښت دغه ولسمشر جوړ شوی وو. دا هغه وخت څخه شروع دی ورونو پاتې شو د انتخابات په باره کې موږ چې وکتل د مشورې په پای کې موږ د اشرف غنی په دې تایید کوي چې دا 15 کاله تقریبا دی واجب نه وو د ده په پښو په لاسو کې زولنې وې. موږ هم کله کله دغه کاوی مخالفت موږ دغه اعلان د دې لپاره کوو چې د اشرف غنی پرم ملاتړ او پرمرګري هم په سوله کې او هم په انتخابات کې.
تر کندهار یو اونۍ مخکې د ولس غږ د سیاسي بهیر له لوري پر روانو ټاکنو کې د ولسمشر غنی په ملاتړ لومړنۍ غونډه د زابل په مرکز کلات او ورپسې تیره ورځ د هلمند په مرکز لشګا کې د سلګونو کسانو په ګډون تر سره سو. په کندهار کې د ولس غږ په نوم د سیاسي بهیر وراخوا لا هم د کندهار جنو نور مقتدر ولسی مشرانو چې په سر کې د پخوانی ولس مشر حمید کرزی ورور شاولی خان کرزی یادیږي تر اوسه د روانو ټاکنو په اړه لکه نومان څخه د ملاتړ دریز نه دی روښانه کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د انتخاباتو څارونکي وایي هغه کاندیدان چې له انتخاباتو تیریږي باید رسمن اعلان وکړي او په دې اړه د خلکو ته وضاحت ورکړي. د دوی په باور ګونګ حالت د انتخاباتو پر بهیر بده اغیزه درلودلی سي. حکمت سروش په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
وروسته لاغه چې د ولسمشریزو ټاکنو د نومان هنی فاطمر دویم مرستیال محمد محقق د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ له ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای سو. د هنی فاطمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټیم د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته سوي. که څه هم دغه ټیم وایي چې دوی د سولې لپاره پر یو برنامه او سیاسي ډله کار کوي، خو ښاغلی عطمر ته نږدې سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې نوموړی په ولسمشریزو ټاکنو کې له سیالۍ تیر سوی.
د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم د سولې لپاره او سولې ته یا د دې لوړ ارمان ته د رسیدو په موخه باندې خپل ټاکنیز فعالیتونه د اوس لپاره درولې دي. دا چې مونږ د سولې لپاره څه ډول برنامه باندې کار کوو او همدا ډول زمونږ د ټیکټ یا د سیاسي ټیم راتلونکی به څه ډول تشکیل کیږي په دې رابطه به ډیر ژر مونږ لست خپل وضاحت او واضح پیغام ورکړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په ټاکنیزو ټومونو کې عدلون بدلون په ټاکنو کوم اغیز نه لري. دغه کمیسون وایي چې دوی د تلې د شپږمې ټاکنو ته پوره تیاری نیولی.
د ټاکنو د قانون او د همغه ټولو تازرمنو پر اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری پاس کړی دی. کله چې دا ډول یو پیښ سره موږ مخامخ کیږو، مخکې له دې چې ټاکنو ورځ ته شل ورځې پاتې شي، دوی به د دوه ورځو په موده کې خپل نوی مرستیال د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معرفي کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم همغه نوی معاون باید غلط حضور شتون ولري. وروسته لغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په هغه اړه باندې پریکړه کوي.
د ټاکنو د ساري ادارې بیا وایي که څه هم له ټاکنیزو سیالیو د نوماندانو وتل او یا له نورو نوماندانو سره یو ځای کېدل د دوی حق دی، خو دا چې رای پاڼې چاپ شوي کېدای شي چې دغه بهیر د یو شمېر رایو د باطلېدو لامل شي.
که دوی غواړي چې رسمي دغه پروسې نه منصرف شي، ښه ده چې اعلان وکړي. په دې شکل د اشکالو دوی فقط د خلکو رایې باطلوي، دغه پروسه نور هم له ګډوډۍ سره مخامخ وي او په عین حال کې بیا دوی خپل هغه بریالیتوب باندې په ټاکنو کې د ګډون لپاره صحیح هوډ هم نه لري. نو دا یو مذبذب حالت ده او واقعیا د خلکو په رایه باندې بد تاثیر کوي.
ولسمشریزو ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاړ ول چې تر دې مهاله یو نومان زلمی رسول د محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم سره یو ځای شوی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. پرون په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو عالي غونډه پیل سوه. د امریکا د جمهور رئیس په شمول د غونډې یو شمېر برخوال د فرانسې د بیارتس ساحلي ښار ته رسېدلي دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
د شتمنو هیوادونو د جی وو کلب مشان د شنبې په ورځ په سویل لویدیز فرانسه کې سره ګوري. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په امازون کې اور بل شوی دی او د ونډو په بازار کې هم وضعیت ښه نه دی. د دوه ستونزو ته په کتو د دې غونډې لپاره خوشبیني لږه ښکاري. دغه غونډه چې کوربه د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون دی، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برېټانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. جمهور رئیس ترامپ چې نن غرمه فرانسې ته ورسید، د زیات شمېر مظاهره کوونکو سره مخ کیږي چې د اتلانتیک د دې تفریحي ښار نه بهر د مظاهرو دپاره راغون شوي دي. خو دیارلس زره پولیس هم خاص دې ته ګمارل شوي چې دوی له سترګو پناه وساتل شي. دا دوه ورځنۍ غونډه ښایي د ایران د اټومي پروګرام او له دې ډلې سره د روسیې د احتمالي یو ځای کېدو له امله پیچلو بحثونو ته لار پرانیزي. دا چې آیا روسیه به د راتلونکي کال سرمشریزه کې ګډون وکړي، دا پوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فرانسه کې د دې اونۍ کلنۍ غونډې د مخه دا نظر راپورته کړ. دې ډلې په 2014 کال کې د کریمیا له نیولو وروسته د ماسکاو غړیتوب وځنډو چې روسیه یې اوس هم په خپل واک کې لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې اوس د دې وخت را رسېدلې چې دوی له سره یو ځای شي. خو د روسیې د بیرته ورګړېدو وړاندیز د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا ډېری سیاسي شنونکي حیران کړي نه دي.
زه فکر کوم د ولسمشر څرګندونه د هغه د هڅو څرګندونه کوي چې غواړي روسیا په تدریجي ډول بې له کوم قید او شرط څخه بیرته نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي، او زه فکر کوم چې دا به یو ځان رسوونکې هڅه او خطرناک عمل وي چې روسیې ته دا انتباع ورکړل شي چې د نړیوالو لوبغاړو داسې معتبرې غونډې ته داسې په اسانۍ بیرته دعوت شي، هغه هم په داسې حال کې چې روسیه نه یوازې کریمیا بلکې ختیځ اوکراین لا هم تر خپلې ولکې لاندې لري.
د فرانسې ولسمشر ماکرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د روسیې تعلیق باید لرې شي، خو د یو ډیر روښانه مخکینی شرط سره چې روسیه دې باید د اوکراین د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته کړي.
په ښکاره ډول فرانسه د منسک په خبرو کې ډېر ښکېل ده او په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره د نورماندي په چوکاټ کې نور شریکان ښکېل کوي. زما په اند ماکرون څرګندونې د هغه هڅې ښیي چې په روسیه کې د اوکراین سولې ته د مثبتو لارو د پیدا کولو په برخه کې کوي.
په ډیپلوماټیکه ټولنه کې ځنه په دې باور دي چې د سولې په دغه خبرو اترو کې کده پام وړ پایلې ترلاسه شي، نو آیا دا به مشخص کړي چې جی 7 یا جی 8 بیا به په 2000 کال کې د روسیې د ګډون سره په جی 8 مبدل شي؟ په مسکو کې د روسیې د دوما او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس لینیت سلتسکی د تاس خبري اژانس ویلي چې جی 8 تر استنیدل په خپل ذات کې یو هدف نه و. لورپوری امریکایی چارواکی وایي چې ممکن په دې غونډه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي جمهور رئیس ترامپ دا مسله راپورته کړي چې روسیه باید دغه سرمشریزه ته بیرته راشي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د سوریې دولتي مطبوعاتو رپورت ورکړی چې د 2012 کال څخه راپدېخوا حکومتي قواوو د لومړي ځل لپاره په شمالي حما ولایت باندې اوس کنټرول لري، او دوی د موریک په شارګوټي کې د ترکیې د نظامي څارونکو پوسټه محاصره کړې ده. د ترکیې جمهور رئیس وایي دی به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په دې موضوع باندې خبرې وکړي کله چې دوی بل هفته غونډه وکړي. خبریال ایدوارد ایرانیان په دې باره کې د قاهرې څخه دا رپورت را لېږلې دي.
د دولتي مطبوعاتو د دې خبر نه وروسته چې د سوری پوځیانو د 2012 کال نه راپدې خوا د هما ټول شمالي ولایت نیولی دی. د سوری د حکومت پلویانو د هېواد تر ټولو نه په څلورم لوی ښار هما کې له خوشحالۍ نه ټوله شپه هوایي ډزې کولې. د سوری د پاوز یو ناطق د جمعې په شپه ناوخته په دولتي تلویزیون کې د دغه بری اعلان وکړ:
واصلت قواتنا المسلحه العامله في شمال حما وجنوب ادلب تقدمها الميداني ودحر التنظيمات الارهابيه.
دا وای د سوری نظامی قواوی د هما په شمال او د ادلب په جنوب کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، او وسلوالو ډلو ته د درندو تلفاتو نه وروسته له دوی نه دغه سیمه تصفیه کیږي، او نظامی قواوی په نیت کې لري چې د سوری د ټول خاورې د آزادولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړي. په یوه اماتوره ویډیو کې ښودل کیږي چې د سوری نظامی قواوو د هما شمال پلو ته په پراته خارګوټي موریک کې د ترکیې د نظامی څارنې پوسته محاصره کړې ده، لیکن د سوری قواوو د ترکیې په دغه پوسته باندې حمله نه ده کړې. ترکی مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د سوری د حکومت د پرمختګ په باره کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي کله چې دوی د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې ملاقات وکړي. اردوغان ادعا کوي چې دمشق د هغې موافقې احترام نه کوي چې تیر کال په ماسکو کې د جنگ د نه پراخېدو په باره کې لاسلیک شوی و.
الان وضع اللمسات الاخيره على هذه المناطق في موضوع فتح الطرقات وردم الخنادق ومن ثم ازاله السواتر.
په شمالي هما کې د سوری د دولتي تلویزیون خبريال رپورټر کوي چې د سوری په ځاغه سیمه لمانونو نه پاکوي چې لیاغي دالو نه نیولې دي، او هغه لوی لارې بیا پرانستې ده چې دمشق د حلب سره نښلوي. د سوری د پوځ یو منصب د دغه هېواد دولتي تلویزیون ته وویلې د دغې سیمې د یوې برخې د نیولو اهمیت په دې کې دی چې د دغه خارګوټو اوسېدونکي اوس کولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي. د یو خارګوټي اوسېدونکي ښځه چې لا پخوا د حکومت تر کنټرول لاندې ده په دغه بری خوشحاله وه.
اليوم رح نودع صوت صفارة الإنذار للأبعد، رح نودع الحيطة والحذر للأبعد وينطلقوا
دا وای د حکومت د بری معنا دا ده چې پس له دې به د خطر زنګ نه وهل کیږي، ماشومان به اوس بهر په محفوظه فضا کې لوبې کولی شي، او ښوونځیو ته به بیرته ځي. په نیویارک د لبنان د امریکایي پوهنتون د علمي مرکز رئیس ندیم شهادی امریکا غږ ته وویل دا فکر نه کوي په شمالي هما کې د سوری د حکومت نظامی عملیات یو مهم بری وي. دا پیشګویي کوي چې په سوری کې یو ډول پټه په ولال حالات راځي د عراق په شان چې د 1991 او د 2003 کلونو ترمنځ موجود و، او دغه هېواد د اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ دی. لیکن د سوری د حکومت څارونکي محمود مرایی دولتی تلویزیون ته وویلې په هما کې د حکومتي قواو پرمختګ یو مهم بری و، ځکه دا حکومت ته اجازه ورکوي چې د 2012 کال نه راپتی خو د لومړي ځل لپاره دغه سیمه کنټرول کړي او یو شمېر تروریستي ډلو ته یې ماتې ورکړه. دا هم کوي. ترکیه د سوچي د موافقې احترام نه کوي چې په 2018 کال کې لاسلیک شوی وه او د سوریې حکومت یې مجبور کړی و چې یو نظامي حل پیدا کړي. د سوریې حکومت ټینګار کوي ترکیې موافقه کړې وه چې د هما او ادلیب په ولایتونو کې د تروریستي ډلو سره مرسته نه کوي او دا د هغې ستراتیژیکې لوی لارې پرانستلو ته اجازه ورکوي چې د سوریې دو تر ټولو لوی خارګوټي دمشق او حلب سره نخلوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ترامپ د امریکا پرمختیایي او مرسته کوونکو ادارو ته د 1 لاکھ ملیارډ ډالرو د مصرفولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ترامپ د دغو پیسو د لګولو مخه نیولې وه، خو په کانګریس کې د وکیلانو له مخالفت وروسته یې خپله فیصله بیرته واړوله. پامکړی د آشنا تلویزیون رپورت.
جمهور رئیس ترامپ د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هغه بې ځایه او غیر ضروري بللې او پر داسې یو وړاندیز فکر کوي چې مخه ونیول شي.
موږ داسې هیوادونو ته په میلیاردونو ډالر ورکوو چې هیڅ یې نه خوښېږو، حتی ډېر لږ یې هم نه خوښېږو، زه یې کموم.
خو وروسته له هغه چې دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو قانون جوړونکو د سپینې ماڼۍ په هڅه اعتراض وکړ، د ترامپ حکومت خپل مبارزه ودروله. یو شمیر کارپوهان له جمهور رئیس ترامپ سره موافق دي او وایي ټولې هغه مرستې چې یو شمیر سازمانونه او هیوادونه ته ځي په اغېزناکه توګه نه مصرفېږي، خو دوی له دلیل پرته د مرستو د کمېدو د پیشنهاد په وړاندې اعتراض کړی دی.
که دوی هیله لري چې مرستې په راتلونکي کې په اغېزمن ډول ولګېږي، نو باید دلایل وړاندې کړي، څو له یوې خوا د بهرنیو چارو وزارت او یو ایس ای آی ډی او له بلې خوا د کانګریس قناعت ترلاسه شي.
بلخوا یو شمېر نورو کارپوهانو او نړیوالو پراختیایي ادارو د مرستو د نه کمېدو له پرېکړې هرکلی کړی او هغه یې لویه بریا ګڼلې ده.
دا په روښانه توګه امریکا او د دې هیواد ګټو ته لویه بریا ده. فکر کوم چې دا د بهرنیو مرستو د سیاسي کولو لپاره یوه هڅه وه، په داسې حال کې چې بهرنۍ مرستې تر 1% لږ فدرال بودیجه جوړوي، خو د مرستو د کمېدو اقدام داسې معلومیږي چې دا د بودیجې د کسر د کموالي هڅه وه.
د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په محضر کې له جمهور رئیس سره موافق دی چې د امریکایي ټکس ورکوونکو هر ډالر باید په احتیاط مصرف شي او د امریکا لومړیتوبونه منعکس کړي. خو د یو شمېر نړیوالو پراختیایي ادارو مشرانو له ښاغلي پامپیو څخه مننه کړې چې د پردې تر شا په پراخ ډول د بهرنیو مرستو د کمېدو سره مخالف دی. د جمهور رئیس ترامپ په لارښوونه د بهرنۍ چارو وزارت د لاتینې امریکا درې هیوادونو السلوادور، ګواتیمالا او هندوراس ته بهرنۍ مرستې کنګل کړې او ویلي دي ځکه چې دا هیوادونه امریکا ته د راتلونکو غیر قانوني کډوالو د راتګ په مخنیوي کې بنسټیز کارونه نه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ملګرو ملتونو رپورت ورکړی دی چې تقریبا 2 میاشتې په سودان کې سخت اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي دي. معیشت یې تباه کړی دی او په لسګونو زره کسان یې بې کوره کړي دي. بشري اضطراري حالات یې پیدا کړی دی. نو بین المللي مرستو ته ضرورت دی چې په دغو ستونزو باندې غلبه وموندل سي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیب څخه دا رپورټ
په موسمی بارانونو کې چې د جولای له میاشتې نه راپدی خوا سوډان ځپلی د 450 نمبر شوي دي. د سوډان د بشري مرستو کمیسیون رپورټ ورکړی دی چې تقریبا 194,000 تنو باندې تاثیر کړی دی او تقریبا 10,000 کورونه یې تباه کړي یا یې ویجاړ کړي دي. د بشري چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر رپورټ ورکړی دی چې دغو ورښتونو د سوډان د 3 ایالتونو نه په 15 ایالتونو باندې تاثیر کړی دی او په دې ټولو کې دغو ورښتونو زیات تاثیر د سپین نیل په ایالت باندې کړی دی. د اوچا نتاق جینز لرک نو وای هغه کسان چې دغه وروختونو سیلابونو باندې تاثیر کړی دی سرپنا خوړو د څکلو پاکو اوبو او حفظ الصحې ته عاجل ضرورت لري. دی وایي د ویکتور کنټرول له لارې هغه ناروغۍ محدوده کیدای شي او د دغو ناروغیو په انتقال کې حشرات مهم دي. لرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
In many places, families have lost their livestock, which may aggravate already rising food insecurity. Across Sudan, the number of severely food insecure people rose to an estimated 5.8 million at the beginning of the lean season in July this year, an increase of more than 2 million compared with the start of the
2018. په ټول سودان کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو د کمښت سره مخامخ دي د روان کال د جولای د میاشتې له سر نه 15.8 میلیونو ته رسیدل چې د 2013 کال د عین موسم په مقایسه څه باندې 2 میلیونه کسان ورباندې ور اضافه شوي دي. لرک وایي ډېر بې کوره شوي کسان د خپلوانو او دوستانو سره اوسیږي، نورو ته په ښوونځیو او په نورو عامه ځایونو کې ځای ورکړی شوی دی. د امریکا غږ ته وویل حکومت دوی ته خیمې، څادرې او عاجله سرپناه برابروي. لرک بیا وایي
As you correctly mentioned, there has been political turbulence in Sudan of late. I also mentioned that the government has maintained it's a coordination of the respond. It is the government's humanitarian aid commission that is leading.
لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړله، په دې وروستیو وختو کې په سودان کې سیاسي ګډوډي پیدا شوې ده. ما هم د دې یادونه وکړه چې حکومت دغو ستونزو ته منسجم ځواب وایي. دا د حکومت د بشري مرستو کمیسیون دی چې په اصطلاح د سیلاب د خاصې قوې مشري کوي، چې اوچای دوهم شریک بانه دی. ملګرو ملتونو په روان کال کې د سودان لپاره د 1.1 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. مرسته ورکوونکو هیوادونو د دغو پیسو یوازې 10% ورکړې دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 150 میلیون اضافي ډالرو ته ضرورت لري چې د سیلاب ځپلو غم پرې وخوړلی شي. لرک وایي که دغه پیسې لاسته رانه شي نو بودجه به له بل ځای یا فعالیت نه راواخیستلی شي چې د سمدستي عاجل ضرورت غم پرې وخوړلی شي. د خبرداری ورکړه چې په دې طریقه باندې د پیسو اړول راړول په ټولو بشري عملیاتو باندې منفي تاثیر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د فراه د ولایت دینی عالمان وایي د ګزارن یا فالج د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو ورکول خیر او ثواب دی. نور حال زموږ د خبریال خوشحال ځلان پرپوټ کې واوري.
د اسلام مبارک دین له اړخه د یو انسان د ژوند ژغورل لوی ثواب دی چې اوس دینی عالمان د پولیو واکسین په مټ د فلج ناروغۍ څخه د ماشومانو ژغورل هم لوی ثواب ګڼي. د فراه ولایت یو تن دینی عالم مولوي امیرجان اغا وایي د ګزړ ناروغۍ مخنیوي لپاره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول د خیر او ثواب کار دی. نوموړی زیاتوي د اسلامي شریعت له اړخه د ګزړ ناروغۍ مخنیوي په موخه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول منع نه دی.
دا خو ډیر ښه کار دی چې د یو مسلمان اولاد د پلج څخه راوګرځېږي او پلج نه شي، په دې کې مشکل ورته پیدا نه شي، مریضي ورته پسي. دا خو د خیر کار دی، ولی یو انسان یو کوچنی کد پلج شي دا مور و پلار څونه ورسره په عذاب دي. په دې کاله کې د مشکل څونه ډیر دی، ا د کوچنوالي مشکل یو دی چې لوی سو دی بل مشکل دی.
په همدې حال کې د فراه ولایت یو تن مدني فعال نقیب الله نیکمل وایي اسلام او طبابت د ګزړ ناروغۍ سره د مبارزې په موخه د پولیو واکسین د تطبیق سپارښتنه کړي.
پولیو یا فلج هغه یا ګزان هغه ناروغي ده چې هغه یو د سرایت لاړ ډیر خطرناک ده او هغه ټول بدن لمان زوړي. لاندې اساس باید ټول کسان هیڅ ډول خنډ ځان په دې کار کې ونه کی. ارتیا هم دا ده چې ټول کسان خپل اولادونه د دغه مرګونی ګزان څخه یا پولیو څخه په هر ډول چې کیږي وژغوري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.